افغان چارواکی وایي د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ وروستۍ پیښه به په پوره دقت سره وڅېړل شي او ډېر زر به یې د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندز پر دشتیارچی ولسوالۍ د برید غندل په یاد برید کې د وژل شوو طالب قمندانانو او د کوټې د شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي بولي. او د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند چې د امریکا د نړیوالې تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی، واشنگټن دا پریکړه نه ده منلې او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل پراخ ګډون اعلان کړی. دوستانو ستړي مشي، په دې خبرونه کې مو یو بیا هرکلی کوم. زه اجملان دیم، نور مطالب هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ته 400 ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل شوې دي. او وروسته راغلي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان تیره ورځ د سرګي سکریپل د مسمومېدو قضیه په اړه د مسکو له لورې د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ. روسیه نن دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړه. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل یو ورځ مخکې تر دې د خبرو وکړه چې ټاکل شوی د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سبا کابل ته سفر وکړي. فیصل نن په اسلام آباد کې افغانستان ته د عباسي د سفر په اړه یوې خبري غونډې ته وویل.
پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں
دوی د پاکستان صدر اعظم سبا افغانستان ته ځي. موږ به پرمختګونه وګورو، خو پاکستان په وار وار د افغانستان په مشي او د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. پاکستان غواړي د افغانستان ستونزې د خبرو او سیاسي پروسې له لارې هواري سي. د صدر اعظم سفر د دې پروسې یو برخه ده.
30 اکتوبر شاید تھا چیف آف آرمی سٹاف.
د پاکستان صدر اعظم د سفر په درشل کې روان و. د دغه هیواد بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوه په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان هم کابل ته راغلی و، خو د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې تر څو دولت د دولت په سطحه خبرې وسي. په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر 400 ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل شوې دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نه ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې خلکو ته زیات مالي زیانونه وشتي او یوه نه کلنه نجلۍ پکې ټپي شوې ده. تر دې دوی ورځې د مخه هم د کونړ پر دانګام، سرکڼو او شلتن ولسوالۍ له 300 زیاتې د توپونو مرمۍ ویشتل شوې وي چې په دانګام کې د یوې کورنۍ دوه غړي ټپیان کړل. ښاغلی مصمم وایي د دغو بریدونو له کبله ډېرو کورنیو خپلې مینې شي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت اسلامي پاکستان جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندز پر دشتارچی ولسوالۍ د برید غندل په دغه برید کې د وژل سوي طالب قمندانانو او د کوټې شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار نن ازادي راډیو ته وویل په تېره کې هم په افغانستان کې په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ ملکیان وژل سوي، خو نوموړي کله هم احتجاج نه دی کړی.
دلیل یې کې فضل الرحمن تنها حمله کندز په صورت استثنایی
دوی د چې د مولانا فضل الرحمن یوازې د کندز برید په استثنایی ډول غندي، دلیل یې شاید حقیقت وشي چې په دغه برید کې یو شمېر طالبان او د هغوی مشران او دغه راز د کوټې شورا غړي وژل شوي دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو لیکلي چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کندز برید غندلی او سبا یې په غبرګون کې د احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوړ پوړو طالب قمندانانو په ګډون 13 تنه په دې برید کې چې د دوشنبې په ورځ د کندز په دشتارچی ولسوالۍ کې وسو ووژل شول او 12 تنه یې ټپیان دي. پاکستانی پولیس وایي یوه ډله جرمن سیلانیان چې ظاهراً یې د دغه هېواد په جنوب لویدیځ کې د سفر پر مهال لار ورکه کړې وه د پراخ لټون په نتیجه کې وموندل شول. شپږ نارینه او یوه ښځه څو ساعته وروسته له هغه په غرنیو سیمو کې وموندل شوه چې له کوټې ښار څخه د پنجاب مرکز ته پر لاره یې له خپلو امنیتي ساتونکو سره اړیکې پرې سوې. د خبرې یوه قبایلي پولیس سید محب الله هغه د جرمني خبري اژانس ته کړې ده. نوموړی وایي دغو سیلانیانو کوټې ته نږدې د بولان په غرونو کې لار ورکه کړې وه چیرې چې کله ناکله د اسلامي دولت ډلې او نورې وسلوالې ملیشې مسافرین برمته کوي. هغه وایي د لټون په چارو کې تر سلو ډېرو کسانو برخه درلوده. وروسته له هغه چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان تېره ورځ د سرګی سکریپل د مسمومېدو قضیې په اړه د مسکو له لورې د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ، روسیه نن دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړه. مسکو غواړي په بریتانیا کې د دغه پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو قضیه په نړیواله سطحه وپلټل سي. بریتانیا وایي ډېر احتمال لري چې مسکو په دې پیښه کې لاس ولري، خو روسیه دا تورونه ردوي. سرګی سکریپل او لور یې یولیا سکریپل د مارچ پر 4مه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول. دوی په هغو کیمیاوي مواد مسموم سوي چې په پوځي برخه کې کارول کېږي. او د کورجستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هېواد په لویدیځ کې د سکرو د یوه کان د نړېدو له کبله شپږ مین کیندونکي وژل سوي دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خپرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. کندوز ته د استول شوي حقیقت موندونکي هیئت مشر جنرال خدایداد هزاره وایي چې تر اوسه پورې د دوی څېړنې ښیي چې ولسي خلک هم په بمبارۍ کې وژل شوي، خو څېړنې لا هم بشپړې نه دي او پوره جزئیات به وروسته په ډاګه کړي. اخوا د کندوز والي عبدالجبار نعیمي نن په کندوز کې د کابل څخه د ورغلي هیئت سره یو ځای د پیښې په بشپړه څېړنه ټینګار وکړ. پر دې موضوع له کندوز څخه رپورټ لرو. له دې مهم خبره وو چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتي ارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دې برید کې د وژل شوو طالب قمندانانو سره خواخوږي بولي.
دلیل اینه که فضل رحمان تنها عمده کندوز به صورت استثنایی تایید نکوهش کرده و محکوم کرده، او مبین از این واقعیت خواهد باشه که تعداد از طالبا و سران طالبا در محل و یا به گفته تعداد که کلاموز به شورای کویته به ایجا آمده بوده و سازموندی میکرده، اینا در عمده از بین رفته.
پر دې مسلو په رپورت سربیره اوري چې د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند چې امریکا د نړیوالو ترهګرو ډلو پولیس کې شامل کړي، د واشنگټن د پریکړه نه ده منلې او ویلي په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون کوي. د ایران د بسبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای له هغه څرګندونو مهم خبره وو چې وایي له اسرائیل سره تماس نه بخل کېدونکې تیروتنه ده. او په یو بل رپورت کې بواوري چې په نږدې شلو ورځو کې ترکیې ته تر شل زرو زیات افغانان په قاچاقي لارو تللي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د خبرونې په دوهم نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلیله یاده مباسي. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د کندوز والي عبدالجبار نعیمي د دشتیارچي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې دغلته وروستۍ پیښه به د کابل څخه ورغلی هیئت په پوره دقت او جدیت سره څېړي او ډېر زر به یې نتایج له خلکو سره شریک شي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې تفصیل راکوي.
نعیمي د دشتیارچي ولسوالۍ پیښه بې پرې او په جدي توګه څېړل کېږي. د کندوز والي دغه څرګندونې په هغې غونډې کې وکړې چې له کابل څخه د راغلي پلاوي برسېره د کندوز دیني علماو، مدني فعالانو او د دشتیارچي ولسوالۍ دیني عالمانو او قومي مشرانو پکې حضور درلود. د دغه ولایت والي عبدالجبار نعیمي پر خلکو یې غږ وکړ چې د احساساتو پر ځای له زغم کار واخلي او د دښمن پر ناسمو تبلیغاتو ونه غولېږي او د بشپړه اعتماد فضا کې د ستونزو د حل لپاره د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو دغه پیښه په عادلانه او شفاف ډول وڅېړل شي.
په دقت سره وباندې کار کړي، په دقت سره د دې پیښې د څېړنې په خاطر باندې ډېر زیات قدمونه اخیستل شوي. د دې پیښې ټول جزئیات به انشاءالله ستاسو شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر سلاکار طاهر صافي دغې غونډې ته په خبرو کې وویل چې دوی په ټول قوه سره په دشتشرچي ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې کوي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې په څېړلو کې له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو ډېر ژر د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
وایي چې زه داسې خفه یم لکه خپل زوی چې مې شهید شوی، لکه خپل وړکی بچی چې مې شهید شوی. نو هغو زما په خوله باندې تاسو ته د کندوز ټولو خلکو ته تسلیت وویلې او زخمیانو ته یې د پروردګار عالم نه عاجله شفا وغوښتله.
له دې سره سم د کندز یو شمیر قومي مشرانو او دیني علماو له راغلي پلاوي غوښتنه وکړه چې دغه پیښه د اساسي قانون او د اسلامي اصولو په رڼا کې په شفاف ډول وڅېړي. د کندز سیمه ییزې ادارې او راغلي پلاوي هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی د دغې پیښې په اړه په جدي توګه څېړنه کوي او نتیجه یې له خلکو سره شریکوي. د نوموړي ولایت د شیرچي ولسوالۍ د پیښې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ د ډګر جنرال خدایداد هزاره په مشرۍ چې پکې د جمهوري ریاست سلاکاران، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو، د امنیت شورا، د لوی سرندولي او د سیمویزو ارګانونو استازي شامل دي، کندز ته راغلي او خپلې څېړنې پیل کړي دي. له دې وړاندې د کندز امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دوشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو د دشتشرچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی، خو بیا وسلوال مخالفان وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او پکې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
کندوز ته د تللي هیئت مشر خدایداد هزاره رسنیو ته ویلي دي چې هغه څه چې ځایي خلک یې د دستاربندۍ مراسم بولي بمبار پرې شوی او د تایید کړي چې ولسي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو ده ویلي دي چې د دوی څېړنې لا هم روانې دي او د ټولو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به یې پایلې او نتایج په ډاګه کړي. بلخوا لا افغانستان څخه ډیر لری په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء پاکستان ډلې ویلي چې د کندوز د پیښې په اړه به احتجاج وکړي وي سبا ته په ټول پاکستان کې د خلکو د اعتراض لپاره غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء پاکستان لخوا د کندوز پر دشتیارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دې برید کې د وژل شوو طالب قمندانانو او د کوټې د شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي بولي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تېره کې هم په افغانستان کې په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ ملکیان وژل شوي، خو مولانا فضل رحمان کله هم د احتجاج غږ نه دی پورته کړی. یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر مولانا فضل رحمان د کندوز برید غندلی او سبا جمعه یې د دې حملې په غبرګون کې په ټول پاکستان کې خلک احتجاج ته رابللي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
وروسته له دې چې په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت علماء پاکستان ګوند د کندوز پیښه وغندله او سبا د جمعې په ورځ د دې پیښې د غندنې په هدف په ټول پاکستان کې خلک مظاهرو ته راوبلل، د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د مولانا فضل الرحمن دغه اعتراض د انساني خواخوږۍ له مخې نه دی بلکې سیاسي رنګ لري. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې ورته پیښې رامنځته شوي، خو خاغلی فضل الرحمن پر خواخوږي نه ده سرګنده کړې. د خاغلی ایزدیار په وینا دا چې ویل کېږي دا ځل د کندوز په پیښه کې د کوټې شورا د یو شمېر غړو په ګډون لوړپوړي وسلوال طالبان وژل شوي، ځکه پرې مولانا فضل الرحمن غبرګون ښودلی دی. دی وایي دا چې فضل الرحمن یوازې د کندوز پیښه غندي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. شاید دلیل یې دا وي چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو ډېر شمېر مشران او د کوټې شورا یو شمېر غړي وژل شوي دي. نو د مولانا فضل الرحمن خواخوږي یوازې سیاسي اړخ لري، انساني همدردي نه ده. د جمعیت علمای پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن د کندوز پیښه غندلی او ویلی دی چې سبا د جمعې په ورځ به د دې پیښې په غبرګون کې په ټول پاکستان کې مظاهرې وکړي. مولانا فضل الرحمن د دغو سرګندونو ترڅنګ یو شمیر پاکستانی رسنیو ته ویلي چې دغه هوایي حمله د مدرسې په زده کوونکو شوې چې لامل یې ماشومان وژل شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي چې د ماشومانو په نښه کول له اسلام او مسلمانانو سره ښکاره دښمني ده، خو د افغانستان دفاع وزارت په دې حمله کې د ملکي وګړو وژل کېدل رد کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش رسنیو ته ویلي چې دغه هوایي حمله له دقیقو اطلاعاتو وروسته د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوې نظامي غونډه وشوه چې لامل یې 13 لوړپوړي وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. له دې پیښې وروسته که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د سیمې اوسېدونکو او مدني فعالانو ادعا وکړه چې په دغه هوایي حمله کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدلی، خو دفاع وزارت وایي چې ولسي وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د طالبانو له لوري په ډزو ویشتل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې د پیښې د سیړنو په هدف یو پلاوی کندوز ته استول شوی او معلومه بکړي چې په یاده پیښه کې ولسي وګړي وژل شوي او که وسلوال طالبان. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستاني سیاسیون هڅه کوي چې په دا شان کړنو سره د افغان حکومت پر وړاندې د خلکو غبرګونونه راوپاروي. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مولانا فضل الرحمن چې کومې څرګندونې د افغانستان پاک لوبیا د کندوز د پیښې پاک لکړي یوې لته امداد چې دوی غواړي عملته چې پیښور کې او پښتانه راجګ شوي په پښتونخوا کې او د حکومت په ضد احتجاجونه دي. دوی غواړي چې افغانستان کې هم دغسې موضوعاتو ته لمن ووهي او غواړي چې د حکومت په مقابل کې خل ودرې.
خو اغلی یون ډاډ څرګندوي چې اوس مهال افغانان پوه شوي او د پردیو په دا شان کړنو نه دوکه کېږي. آریان یون دا هم وایي چې له دې وړاندې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د دې هیواد د پوز له لوري سلګونه ولسي وګړي وژل شوي او لسګونه لا هم تریتم دي. خو مولانا فضل الرحمن پرې ځکه غلی دی چې نوموړی پاکستانی مولانا د خپلې خاورې ګټو ته ژمن دی. د یادولو وړ ده چې مخکې تر دې د مولانا فضل الرحمن په ګډون د پاکستان ډېری او مذهبي مشرانو او ګوندونو په افغانستان کې روانه جګړه روا ګڼلې او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ تورن دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې هم د سولې د غوښتنې لپاره د پرلت خیمه ودرول شوه. د ګرش کولسوالۍ ځوانان وایي غواړي په لشکرګاه کې د سولې په خاطر د درول شوې خیمې په ملاتړ هغه خلکو ته چې سوله غواړي خپل غږ ورسوي. که څه هم افغان حکومت او د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو د هلمند د پرلت ملاتړ کړی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره دریځ نه دی غوره کړی. زموږ همکار د سولې د دې پرلت د رپورټونو په لړۍ کې ګرش کولسوالۍ ته تللی او هلته یې د دې ولسي حرکت په خاطر د عامو خلکو نظر نا راسته ولیدی.
گرما محل را ورسیدلو، هوا گرم ده، ځکنو د گریش په بازار کې ډیر دکانونه تړلي او بیروبار کم دی. خو په یو وخت خالی کوڅه کې چې په دوو خواو کې پر شنو بینرونو لیکل شوی دي سوله غواړو د گریش یو شمیر ځوانان د لشکرګاه او نور ولسوالیو د پلتونو په ملاتړ په خیمه کې ناست دي. په لشکرګاه کې د پیل شوي پرلت دوې اونۍ پوره کېږي چې ورسره جوخت د هلمند د ناوې او گریش ولسوالیو ترڅنګ په یو شمیر ولایتونو کې چې دغه جملې تازه په بامیان او هرات ولایتونو کې هم د دې حرکت په ملاتړ د تحسن خیمې درول شوي دي. که څه هم دا ولسي حرکت چې د سولې د ټینګښت په موخه پیل شوی دی ورځ تر بلې پراخیږي، خو سوال دا دی چې د ګرشک عام خلک په دې اړه څه فکر کوي. احمد ولی او بشیر احمد چې د ګرشک په بازار کې د سړک په وڅنډه کې په لیړیو کې خوراکي توکي پلوري وایي هیله لري چې د خلکو دغه حرکت به مثبته نتیجه ورکړي.
دا خیمې او دغه وطنوال چې معنا پورته شي د دې مسلمانانو پر ګټه ده، د دې هیواد په ګټه دی. څوک په ایران کې در بدره پراته دي، څوک په پاکستان کې در بدره پراته دي، د هېچا غم نه خوړل کېږي. په د ایران په دښتو کې ملوثو شخصا ما خپله مسافري کړې ده، 15 کاله ما د ایران مسافري کړې ده. نو موږ د خدای پاک غواړو چې زموږ طالبان ورونه او زموږ دولت چې معنا همکاري دي وکړي، چې معنا دا خلک دې ته راجل شي، چې معنا سوله راسي او مسلمانان په قرار رسي.
دستگاه به تمامی افغانستان، سراسری افغانستان، به کل مردم نیاز دارن، ضرورت دارن، ضرور است به افغانستان ما و شما، چون خارجی ها بسیار کوشش میکنن ملکای خود را جور کنن، اما افغانستان پایین ترین سطح داره در حساب انکشافی و زراعتی و مالی و جانی و آبادی، چون بسیار مهم است به کل افغانستان، به کل افغان ها.
د افغان حکومت اجرایی ریاست همدا روانونی دی وی خبر پانی لري د سوري د غشتنې په خاطر د هلمند د خلکو د روان پرلات ملاتړ اعلان کړو. د جنگ پر شکیلو غاړو یو ځل بیا د سولي او خبرو میسته د کښېنستلو غږ وکړ. طالبانو لا هم تر لومړي مشهور ځواب وروسته تازه څه نه دي ویلي. په ګرش کې د پرلت د خیمې یو مخکښ عبدالملک همدرد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که خلک غواړي چې خوندي شي نو د دوی سره دي د راپورته سوي غږ بدرګه وکړي.
نو بیا یې دا ښه وګڼله چې د لشکرګاه د ولسي حرکت د خیمې په ملاتړ باندې په ګرش کې هم خیمه ودرې، تر څو له دغه ادرس څخه د مشرانو سره، د علماو سره، د نورو ځوانانو سره خبرې وکړي او د سولې غږ ته انعکاس ورکړي، تاسو کوم خلګو چې موږ د جنگ ته ساتلی یا جنگ را باندې تپلې دی د هغه د جنگ څخه راووزو او د سولې او د امن خبر خمن
ویل کیږي. د هلمند د ځوانانو د پیلسي په لټ پملاتړ په بلخ، بادغیس، خوست، زابل، بامیان، هرات، پکتیا او کندهار ولایتونو کې هم ورته اعتراضونه شوي دي او ځینو یې د پرلت په ډول خیمه درولې دي. د تاسون یاد اعتراضونه وروسته تر هغه رامنځته سوه چې د حمل د دوهمې نیټې په یوه ځانمرګې برید کې چې د لشکرګاه د لومړي حوزې د غازي محمد ایوب خان ورزشي روبرته څیرمه وسوه او ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کندهار نه د ګریش د ځوانانو تحسن خیمې ته یو شمېر راغلي ځوانان وایي د دې حرکت د پیل تر اوسه یوازې نوي ځوانان او پیغلې تر سترګو کېږي چې په هیڅ ډول کورنیو جګړو او جنجالونو کې لاس نه لري.
دا مخکې تر مخکې لا مردمی پروګرام دی. زه دې پروګرام ته نسبت و نورو ټولو پروګرامونو ته ډېر خوشبینه په دې باندې یم چې هغه سیاسي کړۍ چې هغه د سولې پروسه هڅه کوي چې د سبوتاژ سره مخ کړي، دوی نه پرېږدي چې هغه په دې پروګرامونو کې اشتراک سره وکړي.
کتونکي وایي د دغه اعتراضونو پراخوالی او د هغو نه د عامو خلکو د قوي ملاتړ تر څنګ باید هڅه وسي چې ټولې خیمې او پرلتونه سره همغږې سي، څو د یوه قوت په ډول د جنګ په ټولو غاړو فشار راولي چې سولې ته کښېني. محمد الله استی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقی الله نگرار د خولی نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. زما د ازادي راډیو کارکونکو او ریډیونکو ته سلامونه. سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کم په هلمند کې د خویندو مظاهره شروع کړې ده او د نه خوړلو اعتصاب یې شروع کړی. دا د طالبانو دپاره د امتحان د سوز فکر ورځ ده. طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې دې الله تعالی امن راولي. او که چېرته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي، د افغان ولس دپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام.
خبر کون دے نہ دولت خبر منی نہ دا سول کی نہ تجربے سول منی نہ تجربے وسط نہ منی دا ظالمان اخر والی صدا ظالمان لا لگی دا غوانان کو یینو وسی دا والی چھ لگی بن نی دا سی خدای مو در بدر کو دا سول نہ کوئی ولی دا خلق تے مثبت جواب نہ وایس.
بل السلام علیکم. رشید الله درمانیم د خوست ولایت څخه. زما پیغام د ولس ته دغه دی چې ټول ولس باید سره په اتفاق شي، نه یوازې د هلمند اوسېدونکي بلکې د ټول افغانستان د هر ولایت اوسېدونکي باید دا غږ پورته کړي چې موږ سوله غواړو. طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې سولې ته حاضر شي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو نه اوري. دا پاکستان ملی مسلم لیگ ګوند چې امریکا د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي، د واشنگتن دا پریکړه نه ده منلې او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل پراخ ګډون اعلان کړی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حافظ سعید تر مشرۍ لاندې دا ګوند د ترهګرۍ سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړ. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات دروړي.
د پاکستان ملی مسلم لیگ ګوند وایي د امریکا لخوا په نړیوالو تروریستي ډلو کې شاملول به په هیڅ صورت کې د دې ډلې سیاسي فعالیتونه بند نه کړي. دې ډلې چې له لشکر طیبه سخت دریځ ډلې سره تړلې حافظ سعید تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي دا اعلان نن په کراچۍ کې وکړ. متحده ایالاتو پر حافظ سعید $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د ملی مسلم لیگ رئیس صفی الله خالد ویل د امریکا پریکړه به د دوی د فعالیت مخه ونه نیسي او دوی به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ټول پاکستان څخه خپل کاندیدان ودروي. د پاکستان ملی مسلم لیگ د لشکر طیبه وسله والې ډلې د مؤسس حافظ سعید لخوا کنټرولېږي. متحده ایالات او هند لشکر طیبه ډله د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د تروسي بریدونو مسؤله ګڼي او واشنګټن دا ډله د نړیوالو تروسي ډلو په تور لیست کې شامله کړې ده. خو حافظ سعید د ممبئی ښار له بریدونو سره چې 168 کسان پکې وژل شوي وو خپل ارتباط ردوي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ملی مسلم لیگ ګوند په ټاکنو کې له ګډون منع کړی دی خو پاکستانی محاکمو بیا د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره سه شنبه ملی مسلم لیگ د نړیوالو تروسي ډلو په لیست کې شامل کړ او ټینګار یې کړی دی چې دا ډله که پر ځان هر نوم کېږدي د واشنګټن لپاره یو خونړۍ تروریستي ډله ده. امریکا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې یقیني کړي لشکر طیبه او ورسره تړلې ډلې د خپل نفوذ لپاره له تاوتریخوالي کار نه اخلي. پاکستان تیر کال د امریکا او ملګرو ملتونو د فشار په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په حافظ سعید پورې تړلې ټولې خیریه موسسې وتړي. خو په خپله حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او د دې هیواد په مختلفو سیمو کې غونډې جوړوي چې دې کار له هند او امریکا سره د پاکستان اړیکې کړکېچنې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره تماس نه بخل کېدونکې تیروتنه بللې. د ایران مذهبي مشر دا خبره په اوسنی وخت کې په کومه انګیزه کړې له اسمت ساروان نه اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وي له اسرائیل سره خبرې باید د نه بخښلو وړ تېروتنه وي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان وویل اسرائیلیان حق لري چې په خپله خاوره کې سوله ییز ژوند ولري. خامنهي چې څرګندونې پرون په خپله ویبپاڼه کې خپرې شوې د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې ترنګلې شوې دي. دواړه هیوادونه په یمن کې په نیابتي جګړه کې سره ښکېل دي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان اتلانتیک مجلې ته ویلي چې اسرائیلیان حق لري چې په خپله خاوره کې سوله ییز ژوند وکړي. په وروستیو کې د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د لومړي ځل لپاره د الوتکو تګ راتګ پیل شو. اسرائیلو دا اقدام د یو تاریخي پرمختګ په توګه وستایه. خامنهي ویلي د اسرائیل له ځپونکي رژیم سره د خبرو لور ته حرکت یو ستره نه بخښل کېدونکې تېروتنه ده چې د فلسطینیانو برای په ناکامېدو بدلوي. د ایران مذهبي مشر همداراز ویلي چې دا د ټولو مسلمانانو مذهبي مسؤلیت دی چې د فلسطینیانو د مقاومت د غورځنګونو ملاتړ وکړي. کتونکي وایي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیالي او اختلاف د دې سبب شوی چې سعودي عربستان د اسرائیل په وړاندې خپل دریځ نرم یا بیخي بدل کړي. دوی وایي چې هم سعودي عربستان او هم اسرائیل ایران ته د دشمن په سترګه ګوري. همدا مسئله سبب کیږي چې د سعودي او اسرائیل ګټي سره شریک شي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو اوس بیا هم اسمت ساروان سره پاتې کیږو او دمو د قهوې یا کافی په اړه له نوو څېړنو خبرې.
یو څېړنه چې د ساوت پاولو پوهنتون څېړونکو کړې وایي چې د ورځې 3 پیالې کافی یا قهوه د شریانونو د بندېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. دا څېړنه چې پایلې یې د امریکا د زړه د ناروغیو په خپرونه کې خپرې شوې پر څه باندې 4400 تنو شوې ده. د دې تحقیق په سلو کې 45% ویلي چې دوی د ورځې لږ تر لږه 2 ځلې کافي څښله. په سلو کې 200 نورو ویلي چې دوی د ورځې تر 3 ځلې زیاته کافي څښله. کومو کسانو چې کافي زیاته څښله نسبت هغو ته چې لږ کافي استعمالوله د شریانونو یا رګونو لږ کلسیم لرل. څېړونکي وایي چې دوی دا نه ده ثابته کړې چې څومره کافي د رګونو د بندېدو له مخنیوي سره مرسته کوي، خو یقینا چې کافي او د رګونو نه بندېدل له یو بل سره ارتباط لري. تر دې پخوا د څېړونکو همدې ډلې ویلي وو چې کافي د زړه د ناروغیو له درملنې سره مرسته کوي. کافی یا قهوه په نړۍ کې ډیره استعمالی شي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې د ورځې 2 میلیارد او 25 میلیونه پیالې کافی څښل کیږي. ویل کیږي چې کافی یو لس پیړۍ پخوا په ایتوپیا کې په تصادفي ډول کشف شو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
خبرونه مو له وبخی د اسمت څاروان رپورت مو اورید چې د قهوې د کشف او همدارنګه د قهوې پاړی د نوو څېړنو خبر کړو. وخت خبرونه را رسیدلې ده فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمه اونړی خبرونه ترې اورو.
پاکستانی چارواکو یو ځل بیا وویل د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل یو ورځ مخکې تر دې د خبره کړې چې ټاکل شوی د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سبا د جمعې پر ورځ کابل ته ولاړ سي. د افغانستان ولسمشر شغلي عباسی ته بلنه ورکړې ده چې کابل ته ولاړ سي څو د دولتونو په سطح د سولې په اړه خبرې وسي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماي پاکستان لخوا د کندوز پر دشتارچی ولسوالۍ د بریټ غندل په یاد بریټ کې د وژل شویو طالب قمندانانو او د کوټي شورا له یو شمېر غړو سره خوښي شي. د ایشو سوالو تیر ماښام په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریټ کړی دی. د جوزیان چارواکي وایي چې په دې بریټ کې یو د ملي اردو سرتیري ټپ شوی دی، خو په وینا د ایشو سوالو ته مرګ ژوبله وشته. پاکستانی پولیسو وایي یو ډله جرمن سیلانیان چې ظاهرا د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د سفر پر مهال لار ورکه کړې وه د پراخ لټون په نتیجه کې وموندل سو. او وروسته له هغه چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان تېره ورځ د سرګی سکریپل د مسمومیدو قضیې په اړه د مسکو له لوري د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ، روسیه نن دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړه.
دوستانو خبرونو ملازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونو زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ لوستلای او منتلای شئ. وسم ابراهیم صافی لا څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. لازادی رادیو نموزه ابراهیم صافی د نن ورځې خبرونو ته هرکلی کوم. حافظ الله ولی رحیمی د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوې رئیس وټاکل شو. د لازادی رادیو د خبريال د خبر لمخې د اولمپیک د ملي کمیټې ټاکنې نن په کابل کې د اسیا د اولمپیک د استازي د ولسمشرۍ مانۍ د استازو او د ورزشي سارونکو په حضور کې ترسره شوې. په دغه ټاکنو کې یو دیرش تنو د رایو حق درلود چې 19 پکې د ورزشي فدراسیونونو مشران، یو تن د اولمپیک بورډ غړی رهولانی او یو بل هم د افغانستان د کرکټ بورډ استازي الاداد نوري شامل وو. خغلی رحیمی له یو د شورای او شپاړه سوسیالي محمود زیادشتي 15 رای خپل کړی. په دغه ټاکنو کې د غشان باور هوتک، کریم هاشمی او اغلی روبینا جلالی د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د مرستيالانو په توګه وټاکل شول. د جوجان ولایت ورزشي چارواکي وایي چې دغه ولایت د تکواندو ټیم د ګل سرخ په لوبو کې دوهم مقام خپل کړ. دغه ولایت ورزشي امیر صدیق فایز نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبي هر کال د ګل سرخ میلې پر مهال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د زون په کچه جوړیږي. خغلی فایز دغه شان وویل چې دغه ولایت د ټی یو کیک بوکسینګ لوبډله هم په یادو سیالیو کې د ګډون په هدف مزار شریف ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د بدن د ښکلا لوبډله هم په دغه لوبو کې ګډون وکړي. خو نوموړي په دې اړه چې دا لوبې کله پیل شوي او کله به ختمیږي څه ونه ویل. دا د نن ورځې سپورتي خبرونه. تر بیا مو الله مل شه.
په نږدې 40 ورځو کې ترکیې ته تر 40 زرو زیات افغانان په قاچاقي لارو تللي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د ورځې شاوخوا 50 افغانان د ترکیې خاورې ته داخليږي. ترکی چارواکو په ورسوي کې دغه هیواد ته د ورغلو افغانانو شمیر بې ساري بللی. اسمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په ختیځه پوله کې د غیر قانوني کډوالو په تیره بیا افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د ډیرو کډوالو لپاره ترکیه اروپا ته د ټوپ د تختې حیثیت لري. د ترکیې سبا ورځپاڼه وایي چې دغه هیواد ته په تازه ورغلیو کډوالو کې ډیری افغانان او پاکستانیان دي. نورو ترک رسنیو ویلي چې دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ یو اصلي وجه په افغانستان کې ناامنی او ورسره جوخته بېوزلي ده. د سشکال په لومړۍ میاشت یعنی جنوري کې د ترکیې ختیځو ښارونو ته 1,830 افغان کډوال تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول 2019 میلادي کال کې ترکیې ته 45,000 افغانانو پناه وړې وه. راپورونه وایي چې یو شمېر افغانان د ترکیې په لویو ښارونو کې د کار په لټه کې دي، خو یو شمېر نور له ترکیې د اروپا لور ته روان شوي دي. دوی هڅه کوي چې یونان او بلغاریا ته ځان ورسوي. ایزروم چې د ترکیې په ختیځ کې دی د افغانانو مهم میشت ځای دی. اکثر قاچاقبر افغانان دغه ښار ته راولي. د ایرزوم سیمې یوه چارواکي اردال ګوزل د ترکیې خبري آژانسونو ته ویلي چې لږ تر لږه 400 افغان کورنۍ په دې ښار کې اوسي. هر کورنۍ د کور خاوند ته د میاشتې 300 ډالر کرایه ورکوي. د همداراز ویلي چې افغانان د قاچاقبرو له لورې له ایران څخه په بسونو کې د ترکیې سرحدي کلیو ته راوړل کیږي او بیا له کلیو ښارونو ته ځي. د همداراز ویلي چې سیمه ییز چارواکي د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. ترک چارواکي وایي چې اکثر افغانان چې دغه هیواد ته ورځي سخت کړاوونه تیروي او لوی خطرونه په غاړه اخلي. تیره میاشت 12 افغان او پاکستانی پناه غوښتونکي چې په یوه مینه بس کې سپارول د ټکر په نتیجه کې مړه شول. ځینو نورو افغانانو پولیسو ته ویلي چې قاچاقبرو په لویو لارو کې پرېښي دي. دوی په ساعتونو بې هدفه پلی مزل کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم مخکې لدی نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه او کور کلی پروګرامونو ته ورشو، د خبرونې وروستی خبری ریپورت راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فوري ډول له سوریې څخه د خپلو سرتیرو د وستلو له هوډ څخه پر شا شوی. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي و چې ژر به له سوریې څخه امریکایي سرتیري وباسي، خو سیمه ییزو سیاستونو او د سختریزو ډلو پر ضد د جګړې د دوام له امله یې له خپلې دې پرېکړې تیر شوی. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د رپورټ جزئیات تروري.
په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې پای ته رسیدل له دې هیواد څخه په تیزۍ سره د سرتیرو د وستلو په اړه د خپلې پرېکړې دلیل باله، د واشنگټن متحدانو او امریکایي مقاماتو د نوموړي له دې پرېکړې سره کلک مخالفت څرګند کړ. د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بارت مکګورک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په سوریه کې د متحده ایالاتو ماموریت پوره شوی نه دی او دوی به خپل دا ماموریت بشپړوي. د غراسي او لویدیز ډیپلوماټ په دې وروستیو کې ویل چې په سوریه کې جهادي ډلې په بشپړه توګه نه دي ځپل شوي. موږ وینو چې دا وسلوال بیرته جګړې ته ستریږي او که د داعش ضد ائتلاف احتیاط ونه کړي نو دا ډله به بیرته ځان منظم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن مخکې له دې چې له دندې لرې شي هم ټینګار کړی و چې امریکا باید په سوریه خپل پوځي فشار پر ځای وساتي. ټیلرسن ویلي وو له سوریې نه په مکمله توګه د امریکا وتل به یو ځل بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد ته زمینه برابره کړي چې د خپلو خلکو پر ضد وحشي اعمال ترسره کړي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو له لارې له واک څخه د اسد لرې کېدل به په سوریه کې سولې او په سیمه کې امنیت ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې د سوریې پوځ او ایران پلوي وسلوالې ډلې د سوریې په جګړه کې ګټونکي ښکاري، په دې هیواد کې د تهران د نفوس پراخوالی هغه څه دی چې د ډیپلوماتانو په وینا د ولسمشر ټرمپ اداره باید ورته جدي پام وکړي. په سوریه کې د ترکیې مداخله هم د متحده ایالاتو لپاره اندېښنه ده. ترکیه په سوریه کې د هغو کرد وسلوالو پر ضد جګړه کوي چې انقره یې ترورستان بولي. ترکی ځواکونه دا مهال د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ډلې پر ضد چې له امریکا سره په ائتلاف کې شامله ده جګړه کوي. دا وخت د سوریه د شمال د منبیج ښار په ګډون په دې هیواد کې شاوخوا 3,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو ماشوم هغه څوک دی چې رواني او فزیکی اړخه نظر لویانو ته ډیر ژر توان ورته رسیږي. نن په همدې خبرې کوو چې څه وخت اولې ماشوم په ټولنه کې له رواني ستونزو سره مخ کیږي، د حل لارې چارې هم څیړو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې رواني مشاور وصل شاه ابراهیمی دی. په پیل کې ورته پوښتو چې څه وخت یو ماشوم په ټولنه کې له رواني ستونزو سره مخ کیږي. ولې په ټولنه کې یو ماشوم په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، هغه تر ټولو لوی علت څه کېدلی سي؟
موږ ټولنه کې اول خو دا ده چې موږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او په دویم قدم کې دا ده چې په دې درې لسیزو یا څلور لسیزو کې ډیر جنگونه، او دغه جنگونه سطح د تعلیم خپل په خپل په ټولنه کې ډیر کته ده، او د دې ماشومانو د حقوق پیژنده یو لوی ستونزه هم ده چې د ماشومانو حقوق په ټولنه کې ډیر کم خلک دي چې ورسره آشنایي ولري په سطح د مملکت. دویم دا ده چې حالات چې کله من ګورو دغه جنگونه او نن سبا مهاجرتونه او نننی مهاجرتونه یا بیرونی مهاجرتونه یا تغییر د موقعیتونه، دا ټول مستقیم د ماشومانو په روان باندې په روح باندې تاثیرات چوي، همدغه ده چې ماشومان پر رواني ستونزو باندې اخته کی.
که چیرې یو ماشوم پر رواني مشکل باندې اخته یا هغه ته یو په بی پروا نظر وکتل سي، څومره ناوړه پایلې دا درلودلی سي؟
ماشوم خداسې ده چې من وایو چې ماشوم له نورو ظلمیانو څخه ضعیفه ده، پیساب مغره چې په جسم کې ضعیفه ده، په افکارو کې او په ذهنیت او په تحمل کې مغره ضعیفه ده، نو زر متاثر کیږي. څومره چې هغه ته موږ توجه وکړو، مغره زر په صفه دی وخامت او په شدت باندې ورزي، او هغه کله چې هغه ظلمی کیږي نو د ژوند کار وړاندې خ مخته وړای نشي. که ظلمی کیږي موږ پر رواني ستونزې تر ظلمی توب ورسره پات کیږي. ډیر ښه خبره دا ده چې هر سړی که مشر وي که کشر وي که ماشوم، هغه ته ډیر زیات توجه وشي تر څو چې په دې اخته نشي، او که اخته شو نو بیا ستونزې څومره ورته توجه نشي نو مغره شدیدیږي او بیا دغه تداوی سخته کیږي.
څنګه به په دې وپوهیږو چې ماشوم پر رواني مشکل اخته دی؟
وکله چې موږ ماشومان ګورو، ماشومان نارمل ماشوم موږ ته ښکاري، ولی اب نارمل یا غیر نارمل ماشوم له کوم ځکاري په کړوړو کې دوم رضیات کړوړه کوي، به هدف وي کړوړي یا به صاحب د روزانه کاروبار کې چې کار ډیر اکټیویټي زیات وي ولی هدف نه لري،
فعالیت
زیات وي ولی هدف به هدف ووسیږي، زر په حساب توتی خالی مخترا وړي، تحمل له سازګاری له ټولنې سره اسکیږي، یعنی لوبي تزي ولی لوبي کې بل ماشوم سره کله چې لوبي کې ډیر کم وخت کې زر تر زر په ناخوالي شروع کوي، دا یې نو سازګاری دی ټولنه کې دا وړه ماشومان په کور کې وي کوي د کېږي خوب په مور سره ناخوالي، که کا مکتب ته ځي مکتب ته نارمل تګ نه لري، که خپل نور خور ورور سره په ډیر معمولی شی باندې ډیر زیات جنجال جوړوي، حتی کېدای شي چې دا ماشومان خوب نارمل نوي په خوب کې خپل غاخونه تاوراتا کوي او غاخونه جوړي او یا حتی زای خپلوندوي. دا ټول دي دو هغه حالات چې موږ په دې کې وایو چې د رواني حالت خراب ده.
اکثر کورنۍ کې لیدل کېږي د کوم علایم چې تاسو ویل ماشومان کېشته، په ځای دي چې کورنۍ د درملنې په فکر کې شي، هغه د سرزنش کوي، لږ سره تاوتریخوالی کوي، دا مسله به څومره خطرناکه ده؟
کله چې یو ماشوم رواني ستونزو سره مخامخ شي، دا چې ماشوم څه چې مشران مخامخ شي، او کله چې دې سره تاسو وایي حمایت او سپورت او د دو سره له ښه ورین تندینه کارونه خلی، دا هر څونه چې په فشار او تاوتریخوالی وکړي مغره دا ستونزه زیاتوي. هیڅ کله تاوتریخواله لار د حل یو مشکل ته نه ده، خوروانی ته په هیڅ مرتبه په هیڅ شکل دا یو ښه لاره نه ده. څومره چې ورسره تاوتریخوالی کې مغره ستونزه په مراتب زیاتیږي او مغره یې دغه تداوي سخت.
کله چې یو ماشوم پر رواني مشکل اخته وي د تداوي نه کیږي، دا به همداسې لویږي. کله چې دا غټ شي بیا څومره ستونزې ځان ټولنې او کورنۍ ته پیښیږي؟
کله چې ماشوم د ګوره په یو کورنۍ کې یو ماشوم وسیږي یو رواني ستونزه لري، تنه کورنۍ ورسره په ستونزو سره اخته دي، خو کله چې دا ماشوم ټولنې ته تقدیمیږي نو په هغه ټولنه اطراف دي ورسره ستونزه اخته دي، او کدا په ټوله ټولنه او جامعې ته تقدیمیږي دا جامعې سره یو لوی ستونزه وي. نو ښه خبر دا ده کورنۍ ته چې په اول کې دغه ماشومانو سره له دغه ابتدا نه د ژوند هر ماشوم چې دا ضرورت لري چې دوست سپورت شي، مور پلار محبت، هر ماشوم چې تاسو ګوره چې ستونزې ډېرې دي، نن سبا که کوم ماشوم تاسو ګوره چې مخ راوړي او ناخوالیو ته، تاسو وګوره هغه ډېر دی محبت محروم اوسي، کی په دنیا کې کوم پستاب هغه ماشوم چې ډېر جرمونه کړی، که تاسو دی هغه تاریخچه ته یا د ژوند هغه مخته ابتدایي وختونو ته یو لار شي او هغه مطالعه کې هغه ډیر په هغه ټولنه کې ستونزې لیدلي او ډیر مشکلات لیدلي، هغه ستونزې د ده په انکانشوس کې یا په حساب هغه قسمت کې چې دای پې نه پیږي ناخداګا په قسمت کې کمپلیکس شه او اوسې په زلمیتوب کې په بل شکل او په بل شکل تبارز ورکي.
کله چې مشران پر رواني مشکل باندې اخته کیږي معمولا په دوی کې بیا داسې کیږي چې ځان وژنه کوي. آیا په ماشومانو کې هم داسې کومه پېښه شته؟
هغه ماشوم چې له مور نه تولدیږي هغه تر دوه کلنۍ پورې هغوی کوم عکس العملونه له ځانه ښیي همدا رواني ستونزو سره، دوه کلنۍ تر اوه کلنۍ له اوه کلنۍ تر څوارلسو تر شپاړسو یا له شپاړسو تر اتلسو داسې ټیپونه بیل بیل. هو، هغه ماشومان چې زلمیان دي دوی کولی شي چې ځان ته زیان ورسوي، ځان وژنه وکړي، هو کېدای شي.
یعنی هغه ماشومان چې په ماشومتوب کې دا تکلیف ورته پیدا سوی کله چې ځوان شي بیا ځان وژني،
دغه ستونزې که څومره ده باندې وخیم شي ستونزې زیاتې شي، ستونزې که زیات شي که د ماشومتوب ورسره وي که په زلمیتوب کې ورسره اخته شي وي. خو دغه رواني ستونزې ځان وژنه که درته ووایم چې سل په سلو کې ځان وژنه علت رواني ستونزه ده، یو علت خاص رواني ستونزه ده. هر سړی چې اوزه کې ناکامه کېږي ځان ته دا ټولې لارې تړي بیا ځان وژنه کوي، یعنی دا هغه ناامیدۍ آخري صفې ته ورسي که دا ماشوم وي که لوی وي. خو ماشومانو کې زیان رسول شاید ځان وژنې ډېر کم وي نظر په مشرانو، ولې مشران لارې چارې سنجوي، ماشومان دومره لارې چارې او دغه تخنیکونه او ځایونه چې لکه مشران ځان ته جوړوي چې داسې ځان به وژن خدانی، ولی ماشومان کولی شي چې نورو ته زیان ورسي، ځان ته زیان ورسي، داسې زیان نه چې باعث د مرګ وزي، لاس ژوبل کی، ګوته پرې کې کی، څوک په تیګه وهي، یعنی داسې ستونزې جوړولی شي. کله چې زه خپله یو وخت په یو مرکز د اصلاح مو کار کوم، ماشومان معمولا د خپل چې دا له دولسو تر راتلسو دو خپل په لاس باندې پستنې خالونه وهله، نو کله چې ما وکتل تقریبا 80% ماشومان په خپل لاسونه خالونه وهله او دا د ستنې فشار څومره زیات ده. خو بلاخره چې ما اخري تیړنه خپل درلوده په دې کې مې پیدا کړه چې دو دغه د رواني ستونزو ټینشن لانی دغه درد تحملوي او په نارمل ماشوم ته کستنه وای تحملول نه شي، دوی د یو خال د پاره زر ځانستنی و هي ځای په ځای چې څو چاغه خال کوبي وکي، نو دې تحمل څنګه ده؟ دا دغه فشار دی ټینشن دی روان ده چې دوی ته تحمل جوړ کړي.
بله، هغه څوک چې په لاس باندې خال نه وهي یعنی دام تاثیر رواني فشارونه دي
کاملا. دغه کڅوک په حساب په غربت مسافری کې دغه تحمل دغه فشار اکثرا دوه حالتو کې دي، په نارمل حالت کې ډیر پندراتی یا مسافر وسیږي یا په زندان کې. دا دوه شی بیخي یعنی په ټول دنیا کې سازال امبروزو یو حساب کرمینولوژیست هغه دا نظریات ورکوي، وای څوک چې خال وکی نو د تبلګ زره تاسو سوچ وساتي یا به تیر زمانه کې حتمان. معمولا زه خپل تجربه چې پدې کې درم، کوم ماشوم چې پلاس کې خال نه میلی نو ما ورته چې پختنه کړې د تاریخچه م کتلی چې یو دوره د مرکز اصلاح کې تیر کړی دا، او یا چې لاس کې خو کې خال نه وایتي لغه م کتلی یا زندان تیر کړای مشر او یا په مسافر دی. رواني ستونزو لپاره مونږ مختلف تګلارې لرو. کوم ماشوم رواني ستونزې سره اخته شي مونږ په اول قدم کې هغه ته انډیویډوال کونسلنګ یا مشاوره د انفرادي ورته ورکو، وګورو چې که رواني ستونزو سره دغه ماشوم کړنګوراره خشو خه کنه، وګورو چې مشکل شدید او یا د تداوی د دوايي ته ضرورت لرو، دا مونږ ریفرو هغه میډیسن یا ډاکټر دی معرفي کوو او کولای شو چې هغه په حساب هغه دوايي بخش ته معرفي کو ترڅو چې کولای وي شي هغه ته دوايي توصیه کی او بیرته په اول حالت راشي، او کنه چې ضرورت نه ستنا سایکوتراپی ته یا مشاورې ته نو هغه سره به مونږه تیمونه او همکاران دی غو کار کوي ترڅو چې بیرته اول حالت خپل راشي.
او ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د واصل شاه ابراهیمی خبرې د ماشومانو د رواني ستونزو او د حل لارو پاک لواوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو فکر کړی چې کچېره مسترګي ونوینی ژوند به څه ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږیږو چې سترګې یې نه ویني، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنگ جګړو له امله په سترګو ړندې شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو یې همت له لاسه نه دی ورکړی. د ژوند له سختیو سره یې مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم وو چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مې پوښتلي چې له واده وروسته یې د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه.
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم. دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده چې نوی واده شوم، دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم. خپل کور کې خو مې بلده وم، خواښي مې راسره ډېره مرسته کوله. مې چې کله جدا شو بیا ډېر سخته وه راته.
سکینه وایي چې د کور ټولې چارې ورلغړې وې. ورنه پوښتلی مودي چې کله خو به مالګه د بورې او بوره د مالګې په ځای نه وي کارولي، هغه وایي
ولند شي خو بیا ما په خپله څه کړي دي چې دا مالګه ده، دا بوره ده، دغه هغه مې کړی ده. بیا مې دیګي کې اچولی، یا مې چای مې چې دم کړی، خپله مې کتلي چې دا دغه شی ده. ګالي چې مینځم بیا مې زوی نارې کوم چې راشک زوی بیا راښیي چې مورې دا سپین دي، دا رنګه دي.
له سکینې څخه مودي هغې د غوښتنو او ارمان پاکله هم پوښتلي دي.
چې سترګې مې جوړې، خپل اولادونه وګورم، دغه مې ارمان ده چې ماشومان مې وګورم او خاوند مې وګورم، دغه مې ارمان ده زړه کې.
نادیا د سکینې مشره لور ده. هغه وایي کله هم سکینې دا احساس نه دی ورکړی چې مور یې په سترګو نه ویني. سکینه د روغو میندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي.
زه هېڅ اسمان فکر نه کوم چې زما مور و پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري، ځکه چې زما مور و پلار د هغو میندو نه هېڅ توپیر نه لري چې هغوی ویني. هغه مسؤلیتونه چې هغه میندې کوي زما مور و پلار هم کوي، تمام فعالیتونه هماغسې سرته وړي. او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور و پلار نابینا دي، اصلا هغوی دا نه مني. وای څنګه ته زه بېغمه راځې مکتب ته درس وایې او تا مور و پلار سره څوک نشته؟ خو زه وایم چې زما مور و پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم، خو حتماً ورسره مرسته کوم. خو بیا کور کې نه پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلنځی ده، کوم ناستې کوټه ده، کوم ځای تشناب ده، اوبه دي، دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته. او چې ماتمن کوم
نادیا ټولو هغو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري.
یو پیغام لرم چې هېڅکله نابینایي محدودیت نه شي کېدلی، که څوک وغواړي هر حال کې ځان رسولی شي.
خان عزیز چې د رندو په ښوونځي کې معلم دی، د ځان پاکله وایي.
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه مې دولسم ته ورکړی و چې د میندې انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورکړ. بعد له دیارلس ورځو نه چې زه ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانې ته انتقال شوم او دلته تر تداوي لاندې وم. د ړندو د مکتب نه اصلا خو آګاهي مونږ نه درلود، چون دې محیط کې نه وو. همالته شفاخانه کې وم چې یو بل ښځه وه چې نور جهانه نومېده، نور جهان دلاور، چې هغه راغله شفاخانې ته او ماته ویل چې دلته یو مکتب دی د ړندو چې دلته لیک لوست ده کوي او دولسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغې او د کار څښتن کېږي. نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشي. خو په اول سر کې زه ډېر مایوسه وم د ژوند، اصلا نه مې غوښته چې نور ژوندی واوسم. خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوسم کولی شم چې ځان ته او خپل هېواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم.
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له یو معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی. له نوموړي څخه مې پوښتلي چې د ده سترګې خو نه ویني، د مېرمنې انتخاب یې څه ډول وکړ؟
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق ته هر انسان دی. 15 کال کې دې مکتب ته راغی، د ده خوی خصلت کرکټر او د ده پوهه زما ډېر خوښ شو. بعد له هغه نه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکم. راغلم د مور او پلار سره مې دا خبره شریکه کړه. مور او پلار مې هم په دې راضي شو، لاړل خاصګرۍ ته. بالاخره زما او د ده کوژده وشوه، واده وشو، ژوند هم سره شریک شو.
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي،
هغه مراسم نیمګړی ښکاري. لاغه څخه مو پوښتلی چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي، د ناوې زوم او نورو خلکو څیرې چې په روغو سترګو نه ولیدلي خپل ذهن کې څه ډول انځوروي؟
ودونه ده چې زه بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د ولس یا اتلس کالو چې د سترګو دیل له لاسم ورکړ، نو هغه وخت کې خپل خپلوانو ودونه ته هم تللو، نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و که نه دا هنرمندان به د شپې د خوانه به تللو هغه سیل ته، نو دلته هم چې زه تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړ یو، شاه به دغسې یو، محفل دغسې روان دی، دوه لوڼې مې واده کړل، نو هماغه شیان زمونږ ذهن ته ګرځي. خو یو ارزو زمونږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره، د دوی دغه سترګې، یو وارې په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانته قواره لري. هو زمونږ کورنۍ یا خویندې ورونه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي، او هغه لور د مور ته څیره ورکوي یا فرزند، دغه هغه څیرې خو زمونږ په ذهن کې شته دي، تصور خو کوو چې دغسې به وي. خو ارزو ارمان هم دا دی چې یعنی یو ځل یم په د رهنو سترګو دوی لیدلی و، دا زموږ یو ستر ارمان دی.
له خان عزیز څخه مو پوښتلی چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي؟
البته زه چې هغه وخت بینا وم، یعنی د خلکو ژوند مې لیده، طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلی دی، نو کله چې نابینا هم شم او کله چې واده مو وکړه، نو هغه منظرې، هغه څیرې، هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په یو جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی، هغه زما په ذهن کې، هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو، هر تصمیم چې مونږ نیسو، مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړو دغه کار دغسې سر ته ورسوو، نو د ټول نظر اخلو. کله چې نظر یو شو، بعد له هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره دی او د وحدت نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا
خان عزیز وایي په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله، د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي په هکله یې وایي.
دا خو ټولنه دی، په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کوي، د هر فکر خلک دي، اورېدلی هم دي، یا هم ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا خبر ځان مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم، دغه شی چې زه نه لرم دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی، مال تا اخیستی وی، اوس به ما د ستا د ګریوانو نه نیولی وی، مګر دا د خدای رضا دی، دغه شی په مونږ باندې پورزور د خدای دی، نو د خدای د خوانه چې وي هغه مونږ منو، هغه په دسترګو په سر قبلوو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلي خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
سواد شد گانس ملامتی سپینگیری چنار چیالا گانس ملامتی شانچی گند ماشی شانچی گند ماشی نکش گانس ملامتی سپینگیری چنار چیالا گانس ملامتی شانچی گند
بطن بطن مال ماست خانه بابا با بچه های ماست پس چرا سکون دست بالای دست همه کس خزنده باش بطن رفت از دست هیچ کس مجزگر نیست به حال ما هر کسی آمده چند به اموال ما همانو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما همانو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما پس اتحاد کنیم که بطن از این آمده به فال ما به فال ما یاران سر ملامتی سپینگیری چنار چیالا گانس ملامتی شانچی گند ماشی شانچی